د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه او سهار مو په خیر ده. له همدې شپې زمونږ نننې خبرونه پیل شوې چې د مخام تر شپږو بجو پورې به دوام وکړي. نن د سی شنبې یا نهې ورځ او د 2018 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. په دې سهارنیو خبرونو کې مو زه نجیب امیر کوربه یم. د خبرونې راپورونه له خبرنو وروسته درته درپیژنم، خو سپام وکړئ کورنیو او نړیوالو خبرنو ته. افغانستان د پاکستان هغه ادارت کړه چې وایي د زربیاز په عملیاتو نه پس د طالبانو مشران افغانستان ته ستانه شوي. د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تر منځ د سولې خبرې د ستونزې سره مخ شوي او په عراق کې په عمومي چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وای د افغان طالبانو اکثر مشران اوس هم په پاکستان کې دی او که اسلام آباد د کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي نو په خپله خاوره کې دننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د واخان مینپال دغه څرګندونې پرون وروسته لاغې مشال لډیو ته وکړې چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پاکستاني رسنوي ته وویل د زربیاز به عملیاتو نه پس افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. خو د دې په غبرګون کې ښاغلی مینپال داسې وایي،
تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دښمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
سرتاج عزیز دا هم ویلی وو چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې له سره بېرته پیل شي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملک ته بریاوې ترلاسه شوې او امنیتي وضع تر ډېره ښه شوې ده. چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې په تیرو دوو کلونو کې د وسلوالو خلاف ځمکه تنګه کړې شوې او کوټلي ګامونه پورته کړی شوي چې له برکته یې ترهګرۍ پېښې کمې شوې دي. ده زیاته کړه چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په قلنګ هدفي وژنو او د تختولو په کیسونو کې څرګند کمی راغلی، خو د کراچۍ د امنیت تحقیقولو لپاره به نور ګامونه هم واخیستل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د وروستۍ جګړې په څیر د پیښو مخنیوي لپاره له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو مرسته وغواړي. محمود خان سگزی پرون د امریکا غږ آشنا رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل،
او د اسلام آباد وکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو ذمواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو ذمهواران سئ. که نه پاکستان له خوا مداخلت کېږي هم تاسو ذمهواری بندې کوئ، که د افغانستان له خوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروي، ممکن دا خبره ختم شي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدل. په افغانستان کې یو شمېر کسانو دغه نیوکه هم کوله چې د پاکستان پښتانه مشران ولې په دې جګړه چوپ خوله پاتې دي. امریکایي چارواکي وایي د هغو ضد او نقیص راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبره شوې دي. د رویټرز خبري اژانس په واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله تایید کړی چې د شنبې په ورځ طالبانو په ضد هوایي بریدونه کړي دي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي هغه راپورونه څېړي چې په دې بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. د کندوز ښار نګدید د پیخه پړه جزئیات روښانه نه دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو یو لوړپوړی چارواکي شیر عزیز کماوال ویلي د جنت ګل عثماني په نوم مهم طالب قومندان چې په ګڼو تختونو کې لاس درلود له 15 نور وسلوالو سره د چاردری پولیسوالۍ کې هغه مهال وژل شو چې د سپرلۍ موټر په یو هوایي برید کې پنهخه شو. د کماوال په وینا طالبانو د دې برید په جواب کې له دوی سره شپږ ملکی بندیان په بمونو الوزول دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد به تایید کړي چې مولا جنت ګل له سلورو ملګرو سره په بمباری کې وژل شوی، خو نوموړی دا کړی چې په دې بمباری کې له دوی سره بندیش په افغان سرتیری هم وژل شوی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته لاغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې سونه مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. په نهایي شوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې دا خبرې اترې ستونزو سره مخ کړی دی. عراقی چرواکی وایي د جون په 28 د ابو غریب په جماعت کې د ویزان مرګي حمله په پایله کې لک تر لګ 12 کسان وژل شوی او 2 نور جوبل شوی دی. وروسته لاغي چې حکومت په فلوجا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف خپل بریا اعلان کړه. دا په بغداد یا په سندو کې لومړی ویزان مرګي حمله ده. تر اوسه چا ذمواري قبوله کړې نه ده. عراقي ځواکونو د جون په 28 اعلان کړو چې فلوجا د داعش له منګولو په بشپړ ډول خالي شوې ده. په سنی اکثریتي سیمه کې منسکون کې له روژه ماتي وروسته د منځل لپاره په جمعات کې و چې د غبرې تر سره شو. داعش په روژه کې خپل پلویانو ته د بریدونو د تیزولو امر کړی، خو له یوه پلوه داسې نه ښکاري چې برید به دوی کړی وي، ځکه چې دوی اکثره وخت شیعه مذهبي کسان په نښه کوي. د سربیا چرواکی وایي دوی 29 پناه غوښتونکي په داسې حال کې موندلې چې قانوني اسناد ورسره نه وو او یو مشکوک انساني قاچاقبر بیا گرفتار کړی دی. پولیس وایي د کسانې پرون سرحدي خارګوټي سره پریزو و سره نږدې په سهیل کلی کې موندلې دي. پولیس وایي پناه غوښتونکي په 2 موټرو کې سپاره چې لمبر پلیټونه یې جالي ول. د پناه غوښتونکو لیکدونکي کس له اسنادو پرته د سرحدونو څخه تیرېدو او د انساني قاچاق په جرمونو کې محکوم اعلان شوی. تیر کال له 1 میلیون څخه زیات کسان اروپا ته د پناه غوښتنې په موخه داخل شول. اکثر اروپایي هیوادونو د دغه بیروبار د مخنیوي لپاره خپلې پولې وتړلې.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. اوریدونکو دلته په پراک کې د مهال د سحر شپږ بجې 1 منټه دی. په پیښور کې 1 منټه د پاسه 9 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ: پاکستان وایي افغان طالبان د دوی له خاورې وتلي او جګړه له افغانستان تنظیموي، خو یو افغان چارواکی بیا وایي
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم هم هلته ترسره کېږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کېږي هم هلته ټاکل کېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي اسلام آباد او کابل د خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي.
په کار ده چې پاکستان او افغانستان ډېر د سړې سیمې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. دا وخت دی نه دی چې خلک بدغته پښې ووهي په جنګ جګړو ته.
په پاکستان کې د نرخزیانو د ودونو په اړه فتوی بحثونه راپارولې.
زمنګ د سړو د اغو سره نکاح نشي کېدی او د اغو په خپل مابین کې داسې وي چې د اغو لپاره بجایي دی.
د خبر ایجنسی خلک وایي د موبایل 3G انټرنیټ سہولت 3 بیرته اخیستل شوې ده.
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره، د نورو لپاره نور حقوق خاصم نشته. دا یو حق و چې موږ به د یو شینه خبرېدو کنه دائم را باندې بند کړای دی.
د سربیر سونو راپورنو سندرې هم اورېدې. شعر سره اوسه افغان چارواکی وایي د طالبانو مشرتابه لا هم په پاکستان کې دی او پاکستان کچېری رښتیا هم د افغانستان په سوله کې همکاري کول غواړي نو باید خپل خوره کې د افغان طالبانو پر ضد د اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی د واخان مینپال د سرګندونې وروسته لاغي وکړي چې د دوشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز له خولې وویل د ضربې عملیات وروسته ډېر افغان طالبان افغانستان ته وختي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي، ځکه خو دوی پرې ډېر اغیز هم نه لري. د موضوع تفصیل د اجمل ان.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمېر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي وویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستانی رسنیو کې د سرتاج عزیز لخوا ویل شوی چې طالبان د جګړې په ډګر کې لاس پرې وو سی خبرو ته بغاړه کې نګدي خو که د جګړې په ډګر کې ماتي وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. د جیو تلویزیون په یو رپورت کې د خاغلی عزیز لخوا ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د نل اسوهنې پالیسی پر مخ بیايي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي. خو نوموړي ویلي دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي، وازې په دې برخه کې همکاري کول شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا هم ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو ساقیز درلود، خو وست د په وینا د ضرب غضب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډیری جنگي وړتیاوې د نن په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال آزادۍ رډیو سره په خبرو کې دارد کړ چې ګوند افغان طالبان د نن له افغانستان څخه خپل جنگي فعالیتونه تنظیموي. خاغلی مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبری په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیا تر مراسم هم هلته ترسره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هملته ټاکل کیږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټه او پېښور شوراګانی وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه هم دا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان زکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه د خوړلې. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري تدرانه تلفات تړولي. خاغلی مینپال ویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره همکاري وکړي نو په څلور اړخیز کمیسون کې دي خپلې کړې شمنې عملي کړي.
پاکستان لپاره په کار دي چې په ساتګانه ډول باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملی اقدام وکړي. هغه تعهدات چې دوی د څلور اړخیز کمیسون له لارې کړي دي د دغو تعهداتو د امریکولو لپاره دي عملاً ګامونه اوچت.
د افغانستان د سولې د همغږۍ لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې و چې کچېری افغان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نشي د پاکستان په شمول به په شریکه څلور وړه هیوادونه پر صد اقدامات کوي. د یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ډیورن د کرخې پر سر پر ټینګو اقداماتو هم ټینګار کړی، ویلې دي له دې وروسته هغه افغانانو ته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکوي چې دې هیواد ته د ورتلو قانوني اسناد ونه لري.
د سود اجمل اند په ریپورت کې واردل چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار وایي چې د ضرب عضب د عملیاتو له وجې افغان طالبان بیرته افغانستان ته وړېدلي او له هغه ځایه جګړه تنظیموي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته مهمې بریاوې ترلاسه شوې دي. په دې اړه معلومات اخلو له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه سهار په خیر. مننه. د کورنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
نجیب د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان ته کامیابانه ترلاسه شوی او د مرکز په امنیتي صورتحال کې خبرې راغلي دي. دا خبرې تیر ورځ په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کول په خبرې اعلان کړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا و چې په تیرو دوه کالو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله قتل شوی او د وسلوالو خلاف ځمکه هم تنګه کړې شوې ده، ځکه اوس دوی اسان هدفونه لټوي. د خپلو خبرو کې خبري اعلان ته وویل چې وسلوالو سره د پخوا په شان طاقت نشته. کال 2013 کې په حکومت کې راتلو نه مخکې د امریکا په بنیاد 15 یا شپږ چاودنې به کېدې، خو اوس د پوځي اپریشن د لارې کامیابیانې ترلاسه شوې او په دې کې نمایه کمی راغلې دی. چودنې سر دا هم ویلي چې د ترهګرۍ خلاف یو داسې جنګ کوي چې پکې دښمن مخامخ نه دی چې مقابله یې وکړی شي، بلکې دا دښمن دوی چې په آبادیانو کې پټ دی. د دا هم ویلي چې وفاق او ثبوت ترمنځ د اختیاراتو تقسیم هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خنډ جوړوي. ښاغلی چودن مثال زیاته کړې چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې په کلنګ هدفي وژنو او د تختولو په کیسونو کې نمایه کمی راغلی، خو د کراچۍ امن کې به نور هم حواله راوستل کېږي. د کراچۍ په اړه د زیاته کړې چې د کراچۍ د چیف جسټس د سي تختول او د نامتو کول وژنه امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره یو چیلنج دی او د دې پیښو ککړ کسان نیول لپاره هلې ځلې روانې دي.
ډیره زیاته مننه د مشال لډیو خبریاله رابعه اکرم خان و په اسلام آباد کې. هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د تورخم په زنځیر سو ورځې نښته وشوه چې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. دغه جګړه اوس کله را شوې او خلک په تورخم عادي تګ راتګ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي کابل او اسلام آباد د خپلې شخړې د خبرو اترو د لارې حوالې کړې، کنه نو د ده په وینا حالات به لا نور ترنګلې شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالي نوشابه آشنا له ښاغلي اڅکزی سره خبرې کړي او په سر کې یې پوښتلې چې دوی د تورخم په وروستۍ جګړه څه نظر لري.
په کار ده چې پاکستان او افغانستان ډېر سړي سیمې څخه کار واخلي، ډېر د احتیاط څخه کار واخلي. پاکستان پر افغانستان دا الزام لګوي چې تا هلته زما خلاف خلک ساتلي دي، او افغانستان پر پاکستان دا خبر لګوي چې تاسې دلته سنچري ساتلي دي، تاسې نورو مخالفینو ته وسله ورکوي. دا وخت دې نه دی چې خلک قدغه ته پخې ووایي په جنګ جګړو ته. اوس خو خبره د افغانستان د پاکستان نه ده، اوس وروسته ډېر خلک نور قوتونه راغلي دي. خدای مکه معمولي غلطي به دا ټوله سیمه یو ډېر خطرناک جنګ ته واچوي. غټه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان یو پر بل باندې په اوسني جنګ کې تورونه لګوي او دواړو کې درې هواده پوری برښتیا وي. نو یو ترکیه دا کېدلی شي که اقوام متحده یا د کابل واکداران او د اسلام آباد واکداران دغه وظیفه چین او امریکې ته ورکړي چې تاسو به دواړه پر دې لیکه باندې نظر ساتئ او بیداري به کوئ. دا ستاسو جواري جوړوي، تاسو ګارانټر سئ، تاسو زمواران سئ. که نه پاکستان لخوا مداخلت کېږي هم تاسو زمواره بندې کوي، که د افغانستان لخوا مداخلت کېږي تاسو به جهان خبروي، ممکن دا خبره ختم شي.
پاکستان وای چې دا تاسیسات منګه د تورخم په کرخه په دې خاطر جوړو چې د تروریزم یا د ترهګرو د راتلو مخه ونیسو. افغانستان د پاکستان ترمنځ تقریبا 2500 کیلومتر کرخه پراته ده. ستاسو په نظر د پاکستان دا دلیل څومره معقوله ده او غیر د هغې نه 2500 کیلومتر کرخه یوازې د تورخم د دروازه بندی که څنګه؟
دا وخت دی نه دی. افغانستان او پاکستان دا کرخه وا دا خطرات د انسانانو وو چې پاکستان نو جوړ شوی. په کتابونو کې موږ ګورو کومې قبیلې چې دا لیکي به شلې دي، دې ته به هغه وخت د یو ټکی استعمالو شاوې د پاره اوس مازن ټکی راوتلې دي، دې د پاره به ټکی استعمالو د کوره. زموږ د خلک چې د کرښې هغه خواته ووسی چې د دې د کبیره په دغه بړې چې د یو څه ځای دی فلانه دی فلانه دی دا دیورن د سره سترپای پوري دا په دبستان کې په دوبي کې چې هلته به ګرمي شوه دا خلک ټول پر دې لیکه راوښتل. د انګریزانو په وخت کې د دوی ټول څاروي انسانان یو چاړه چاقو یو توره مور یو ټوپک دا به بالکل رجسټر شو به لیکل شول. دا به رالل درې څلور میاشتې بیا دلته د خپل وطن عزیزانو سره تېرې کړې چې بیا به دلته یخ شو، بیا به د افغانستان یخ شروع شو، بیا به دوی د زرګونو لکونو په تعداد کې دا نو یو چمن باندې نو دا پر دې ټوله کرخه باندې نو کمر دې نه واخله د رفیایا دا به سینه واخله بیا د تر شوراکه پوری دا به تل راتلل.
بله،
بس لا به پر اوسه به د فیشه سوچي او د غره واله سوا.
اکثرا خلک د پولي اخوا د پښتنو په مشرانو انتقاد کوي چې دوی په ډیرو حالاتو کې چپ خپل ناسي، لکه د تورخم په مسله کې دواړه طرف ته د یو قوم خلک ووجل شو. ولې د پښتنو رهبران د پولي اخوا چپ خپل ناسي؟ ولې دې کې مداخله ونه
کړه؟ مشابه خان چې د افغانستان د زلزله شروع شوه دا نن سبا تاویا دا تر اوسه موږ یو ورو وخت یو ثانیه موږ بل کار نه دی کړی. دا چې د جنگ ستاوس چې دا جنگ ختم شي موږ خلکو زه تم بد ویلی یو بد بللی یو دا د زخمو مشمارې بس کار دی موږ وهلی یو موږ د زولی یو موږ د خپل کوشش کوي. اوس خبره دا ده موږ خو ټوپونه لرو نه ټوپونه لرو نه فوجونه لرو چې پاکستان جوړ شوی دی موږ پر بنیادي انساني حقوقو د پښتانه په حق د پښتانه په تقسیم د پښتانه په یو پرسنه کې پراته پښتانه دا وخت په څلور انتظامي یونیټو کې تقسیم دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی چې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریالي نوشابه آشنا پښتني ځواب ووایي. د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسبجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
د د خیبر پښتونخوا حکومت هغه تورونه ردوي چې ګواکې د انرژۍ د پیداوار د ادارې په چارو کې درغلی شوی دی. د درغلیو خبره د نوموړې ادارې پخوانی مشر شکیل دوراني مشال لډیو ته وکړه، او دا یې هم وویل چې د همدغو درغلیو له کبله یې خپله استعفا ورکړه چې قبوله شوې ده. خو د خیبر پښتونخوا یو صوبایي وزیر وایي کار سم روان دی او درغلی نه دی شوی. مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړ چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د خیبر پختونخوا د توانای د پیداوار د ادارې د بورډ اف ډایرکټر مستفی شوی چیرمن شکیل دورانی وای چې یاد ادارې ته د وزیر اعلی پرویز خټک په غوښتنه د دې صوبې د خدمت په غرض ورغلی وو، خو د په خبره په یاد ادارې کې د روانو درغلو او بې ضابطګۍ پر ضد د احتجاج په توګه د بغیر تنخوا سوکې پریخوا. د مشال ریډیو سره په خبرو کې شکیل دورانی وویل چې په یاد ادارې کې بې صلاحیت خلکو ته په درنو تنخواګانو نوکرۍ ورکړل شوې چې دې ترهګرۍ ځپلې صوبې سره د پاند زیاته ده.
یو خو سیو کلو د چرته د فارماسیټیکل فیکټری کې وو، ابل فیکټری کې وو، فکه مالو دا انټی بایوټیک به جوړول دوی دا څه کس هم ولا غستا دا خو ایکسپیرینس نشته. په دې چې اډورټیزمنت کړو کنه نو پای کې لیکلی چې انجینیر به مونږ لګو او چې دا نه ایکسپیرینس وي چې نه انجینیر دی او نه ایکسپیرینس په پاور سیکټر کې. کورونا پورې تا پیراسیټامول جوړو نن دا ولته کېناستی نو ولې کېناستی ځکه چې اسد عمر سره د چته نوکری کړې وه په انګلو کې. دې نه مخکې چې کاسو هغه به یو نیم لک روپۍ تنخواه به اغستا
بلخوا. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې په یاد صوبه کې تر دا مهال موجوده د تحریک انصاف حکومت د بجلی یو منصوبه هم نه ده جوړه کړې او داوی زیاتې کوي.
دوی سره د بجلی منصوبو برابرول لپاره پیسې نشته. په درې کال کې ډېر پرایمري سکول جوړ نه کړ، یو څو فنډ دوی بند کړی، سیکورټي مېجرز لپاره دوی عملي قدم پورته نه کړ. دا ډېر عجیب کار شوی دی چې پرایویټ سیکټر ډېر شتل باندې انکرېج کو چې دا د پی ټی آی سره فاینانسز دي. دا څو ګور چې په دې وطن کې د وبونه ارزانه او اسانه بجلی چې دا لګونه پیدا کیږي. انګریزان کې وو چې دی باندې صرف ون ټایم ایکسپنس، صرف یو تیر په دې باندې لګښتي. هیڅ سوبې ته دا فائدې دا قدرتي وسیله بلې شي بیت را په داسې شکل مشکل چې په کوم شکل هم سره دا اوس چې وای دې موږ جوړ شي او په خپل جوړ شي کته پرایویټ سیکټر لا ورغای نو دیش کال با زمون صبا صرف واټر چارجز زمون ته ملایي.
خود خیبر پښتونخوا د توانای او تعلیم صوبای وزیر محمد عتیف بیا د شکیل دورانی او سردار بابک دغه تورونه ردوی او زیاتوی
دا کم دی د بیچارهګو خبر کوي. دی وخت کې مونږ د 666 میگاوات یو انټرنیشنل اشتهار ورکړل او هغه کې د 56 کمپنیانو انټرنیشنل کمپنیانو چې په هغه کې امریکایي کمپنی، چاینیز، کورین، جوینټ وینچر مختلف کمپنیانو راغلي او دا غي انویسټمنت 200 ارب روپے په فرض کا یو ځای کې داسې د ځاپګی رواني یا لکه الکسار رواني نو په بغل یو انټرنیشنل یو کمپنی 56 کمپنی او 200 ارب روپے $1000 به چوک ولې لګي په دغه په دې پروف ټیک کا ټیک روان دي تر کوم پورې شکل دوران چې خبر راغی چې رل خپل کل ته تکلم یو څه شر سړی دې به دا خبر کې نو ډیټیل ځات نه وایم.
د خیبر پښتونخوا په خوانی چیف سکرټر او د وابډا په خوانی چیرمن شکیل دورانی وایي چې په پیډو یعنی د پښتونخوا د توانای د پیداوار اداره کې د کروڑونو روپو درغلی روانه ده او باید متعلقه ادارې د دې نوټس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پښتونخوا حکومت لخوا د نوي مالی کال په بودیجه کې د کوړی حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو د پریکړې ننګ کړي وای. دا پیسې د قومي اکشن پلان لمخې په پام کې نیول شوې دي، خو بل په یو شمیر سیاسي ګوندونه د دې اقدام مخالفت کوي او ځینې دینی عالمان هم وایي چې د یوې مدرسې سره مرسته کول او پاتې نورې ټولې مدرسې له پامه غورځول ناسم ګام دی. نور تفصیل د احمد الله پر راپور کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت په مالی کال 2018-19 کې د دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ اعلانولو وروسته ک یو خوازنی سیاسي ګوندونو پرې ګوتې پورته کړې دي، نو بل خوا د ملک ځنې مذهبي ګوندونه وایي چې صوبایي حکومت له پکارو چې د ټولو مدرسو لپاره یې امداد اعلان کړی وي. د دې ګوندونو د اعتراض وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې د یادې مدرسې لپاره دا پیسې یوازې د قومي اکشن پلان تر لاندې اعلان شوي دي چې مقصد یې د مدرسې لیسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملول دي. په ملک کې کارپوهان د صوبایي حکومت د اعلان په حق له څه نظر لري؟ په پېښور کې د مذهبي او سیاسي چارو کارپوه قبله ایاز وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت له پکار وو چې د یو پروګرام تر لاندې د ایوې مدرسې پر ځای د زیاتو مدرسو لپاره پیسې اعلان کړي وي.
پی ټی آی ته پکار دا و چې دوی په بجټ کې 1 ارب روپے ایښی وه او بیا مختلفو مدرسو ته چې کومې مستند او معتبرې مدرسې دي بیا هغوی نه باقاعده یو پروګرام وغوښتی وی او بیا د کمیټه په ریپورټ فنډونه ورکړي وه مختلفو نورو مدرسو ته. صرف حقانیه نه ده، دلته مثلا جامع عثمانیه ده، په بنو کې دارالعلوم معراج العلوم دی، په مردان کې ډېرې معتبرې مدرسې دي. دا ټولو ته که چېرته بیا فنډونه ورکړي وه نو دا به بیا یو پخه نظر کتلې شوې وه.
خو د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي که خیبر پښتونخوا حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو ورله پکار وو چړومبۍ څه کړنلاره جوړه کړې وي.
عمران خان دلی دا ایکسکیوز چې دا د قومي اکشن پلان ته ورکړې شوې دي دا ماته بالکل ټیک نه ښکاري. د نېشنل اکشن پلان کلازونو مطابق مدرسې ریګولرایزیشن او ریجستریشن یو پروسس دی چې دا به شروع کېدی شي. دا تر اوسه پورې نه په قومي سطح شروع دی او ځان نه صوبایي سطح شروع دی. که فرض کړه د مدرسه ریفارمز مطلب وي نو اول به یو اګریمنټ کېږي د دې مدرسې سره چې ته به دا د نصاب راولې. داسې هېڅ قسمه سرور به د مخې ته نشتي. یو دویمه خبره دا ده چې تاسو مدرسې مین سټریم کوئ نو دېله 1.5 کروڑ روپے چې تاسو مقرروئ نو اول به دا د شمار راجمع شي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې دي او هرې مدرسې ته موږ څومره پیسې ورکو.
د سلیم احمد په وینا چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ایوې مخصوصې مدرسې لپاره فنډ اعلانولو نه دا څرګندېږي چې دوی صرف یو مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر استیمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د احمد ظاهر پواس د سندره وره اوریدونکو د احمد ظاهر په واز مو سندره اوریده، د همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي، په پوره 9:30 بجو دته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. افغانستان وایي د افغان طالبانو اکثره مشران اوس هم په پاکستان کې دي، او که اسلام آباد د کابل سره د سولې په لاره کې مرسته کول غواړي نو په خپله خاوره کې د نننه باید د دغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پاکستانی رسنیو ته ویلي وو چې د ضربې ازو عملیاتو نه پس افغان طالبان افغانستان ته وړېدلي او له هماغه ځایه جګړه تنظیموي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی وایي افغانستان او پاکستان د تورخم د روسي جګړې په څیر د پیښو مخنیوي لپاره له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو مرسته وغواړي. نوموړي په ځانګړي ډول د چین او امریکې یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د هغو ضد و نقیص راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خپاره شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس وایي د دواړو لورو ترمن د سولې خبرې وروسته لاغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په روسي توافق کې چې څو نه مخ کې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. عراقي چارواکي وایي تیره شپه د ابو غریب په یو جومات کې د ویزان مرګي حمله په پایله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. وروسته لاغې چې حکومت په فلوجا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف خپله بریا اعلان کړه، دا په بغداد یا په سندو کې لومړی ځان مرګي حمله ده او تر اوسه چا ذمواري هم نه ده قبوله کړې. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه هیله من دی چې د روسیې سره به اړیکې زر نورمال شي. د دغه څرګندونې د وژل شوي روسي پیلوټ کورنۍ سره د همرازۍ د غمرازۍ د پیغام د لیږلو نه پس کړي. دا مشال لاډیو دا په میډیم ویو 621 شو، د انټرنیټ د لارې په مشال لاډیو ټکی کام. که سمارټ فونونه لرئ نو تاسو د ایپس نه ځان دپاره ټیون ان ښکته کولی شئ یا ورلډ ریډیو. په دواړو کې مشال لاډیو ولټوئ، ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ډی آی او، او زموږ خپرونې همدا شیبه هم پاکې رڼې واورئ د سمارټ فون د لارې هم. اوس ملګرو د نورو راپورونو وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکارې رفت انجم نه روچنن پاکستانی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان ارمی چیف جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې مکمل امن راوستو پورې به د وسلوالو او د هغې د سہولتکارو ختمولو لپاره به عملیات جاری وي. اداري لیکي چې ترهګرۍ او انتها پسندې له وجې د ملک د ټولو مهم تجارتي مرکز کراچۍ ځپل شوی. غیر ملکي مطبوعات خدا خار د دنیا ټولو نه خطرناک ښار ګڼي. اداري وایي چې کراچۍ به د ایشیا ښکلی ښار ګڼل کېدو، خو اوس د ترهګرۍ په سړکونو د جرمونو، فرقه ییزو پیښو او لسانی تنګ نظرۍ له وجې د بد امنیت په نوم یادېږي. هم دې له وجې چې اوس په کراچۍ کې د رینجرز لخوا اپریشن روان دی. ادارې زیاتوي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار هم ویلي چې په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره به د وسلوالو خلاف عملیات جاری ساتل کیږي، او اوسني واقعات د ښار د امن خرابولو کوشش دی. سکیورټي ادارې د امجد صابری د وژن کو د نیولو او د سن چیف جسټس زوی بازیاب کولو لپاره خپل هلې ځلې کوي. ادارې زیاتوي چې د سن وزیر اعلی قائم علی شاه هم د صوبایي اپیکس کمیټې اجلاس نن راغوښته چې په کوم کې به د کراچۍ امن او امان او کراچۍ کې جاري عملیاتو جاج اخیستی شي. اداری اخره کلی کې چې ضرور والے او د امن ګرځولې خار اوس د بدمنې خار غنلې کیږي، او یو حکومت هم دلته خو حکمرانی رانوستا. هم د غوجه دا چې جنرال لاهر شریف په کراچۍ کې امن راوستلو لپاره یو اراده کړی، ځکه چې تر هغه له خوا دوه غټو پیخو وفاق او سند حکومت دی لپاره پکې ناستو مجبور کړو. تر هغه غری د امن دشمنه ده، د څه خلاف رینجرز، پولیس او سیول سوسایټي لپاره یو ځای کار کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کلی کې چې د ملک ټول صوبې خپل وسایل مطابق د تعمیر او ترقې نه علاوه د اولس مسلو حل کولو لپاره ګامونه ناخلی. په دغه حواله صوبو کې داسې اصلاحات هم شوي چې لکم مثبت نتیجې را روانې دي. اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې پولیس اداره کې د اصلاحاتو عمل جاری دی. اولس ته د علاج ښه سهولتونو ورکولو لپاره هسپتالونه د ښوالي په ګام روان دي. اداري لیکي چې پنجاب صوبه کې د پټوارخانې زوړ نظام په ځای دغه پټوارخانې کمپیوټرایز کړې شوې دي. په پنجاب کې میټرو بس سرویس جوړولو سره اولس ته د ښه سفر سهولتونه ورکړل شو چې اوس یې سند او خیبر پختونخوا حکومت هم حاصل کوي، او دارنګ درې واړو صوبو ترمنځ یو مثبت مقابله روانه. نه ده. اداري وای چې داسې ګامونو سره جمهوریت مضبوطیږي او جمهوري روایت وده کوي. اداري اخره کې وای چې ټول نه مهمه خبره ده دا چې صرف دا درې صوبې نه بلکې بلوچستان هم نوی مالی کال کې تعلیم او صحت په لړ کې په بنیادی ترجیحاتو پیسې مختص کړې دي. نو دا شان صوبو ترمنځ خپلو کې د ښه کارکردګۍ مقابله یو جمهوري روایت دی او دا جاری ساتل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ان پی آر ریډیو په خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د یو مشهور قوالی ویونکي هنرمند امجد صابری د وژل کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په کې راغلی په پاکستان کې دا مهال هنرمندان له ډیرو اندېښنو خطرو سره مخ دي. ټیلیګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو او له دوی سره د افغان ځواکونو د جګړې پر مهال د ولسي خلکو د وژنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دواړو مقالو ځینې برخې له اسرار العالمومانده.
د یو امریکای رادیو ان پی آر په ویب پاڼه یو لیکنه وایي د پاکستان یو مشهور قوال امجد صابری د شروع په ورځ وژل شو چې د پولیسو په وینا دا یو هدفي وژنه وه. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د برید ذمواري منی وایي دا کار یې ځکه کړی چې د دوی په خبره نوموړي د مذهب سپکاوی کړی وو. پاکستانی طالبانو د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وجنې او د سواد په ملال یوسفزئی د برید په ګډون د یو شمیر هغو حملو ذمواري پر غاړه اخیستې چې پکې په زیات شمیر کې عام ولسی وګړي او مشهور کسان وژل شوي. د صبری وجنې په پاکستان کې نور هنرمندان له اندېښنو سره مخ کړي او دوی ځان خوندي نه احساسوي. د زیارت په ورځ د امجد صابری دوست او ناتخوان فرحان علي وارسي وویل چې د خپل دوست تر مرګه څو ساعته وروسته پر د اهم ډزې وشوې. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ په جګړه کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. دا په راسي حال کې دا چې یادې وسلوالې ډلې د افغانستان په مشرقي برخه کې د ځنو سیمو نیولو لپاره خپلې هلې ځلې بیا شروع کړي. داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په چک پوسټو په داسې وخت بریدونه کړي چې یوازې درې میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې یاد وسلوالې ډله یې له افغانستانه ورکه کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیره د زرو او دریو زرو په منځ کې ده چې زیاتره پکې له پاکستانیو او افغان طالبانو جدا شوي وسلوال د ازبک سغدریزه وسلوالې ډلې غړي او ځایي کسان دي. ویل کېږي د داعش ډلې مشران له ننګرهار کونړ ته تللي او کچېرې دا ډله وتوانېده نو دغه ولایت به یې راتلونکي هدف وي.
د استرالیا مومان رپورت موریده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولې او پکې د غروسی پیلوټ کورنۍ ته تسهیلات وړاندې کړي چې ترکی ځواکونه له خوا د ویروسي جنگي الوتکې د نسکورولو په پیښه کې وژل شو. تر دې پیښې وروسته د مسکو انقره اړیکې په ژوره توګه خراب شوې وې. زموږ همکار اجمل ان او په دې اړه نو تفصیل.
هغه لیک چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین ته استولې پکې دا غ پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي کړي چې الوتکې ترکی ځواکونه د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړي وو. خو د اردوغان لیک کې د روسی د سو څلیرش بریدګری الوتکې د نسکورولو په اړه چې د نومبر په څلیرشتمه نیټه نسکوره شوه د بخنیسن تر سرګو کیږي. انکارا وایي د روسی الوتکې د سوریې پولې ته نږدې د ترکیه هوایي حریم ته ننوتې وځکې نسکوره کړه. کرملین او روسی رسنیو داسې خودلې چې د اردوغان په پیغام کې د دې الوتکې د نسکورولو لقبل به خنه هم شامل ده. دا پیښه نږدې دوه میاشتې لاغې وروسته رامنځته شوه چې روسیې په سوریه کې د بشر الاسد د مهم متحد په توګه د نوموړي پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړل. دغلته د سوریې پولې ته نږدې د روسیې الوتکې نسکورول او د روسي پولیوټ مارک د مسکو او انقرې اړیکې په ژورې توګه خرابې کړې. د ترکیې خبري اژانس د ولسمشر اردوغان د ویان ابراهیم کالین له خولې د لیکي وبرخره نقل کړي چې پکې راغلي زه غواړم د هغه پیلوټ کورنۍ ته تسلیت وایم چې په دې پیښه کې وشل شو او یو ځل بیا د کورنۍ ته وایم چې زه ورسره په دې درد کې شریک یم. اردوغان همدارنګا د روسیې او ترکیې ترمنځ د دودیزو دوستانه اړیکو د بیرته ټینګېدو غوښتنه هم کړي. ځینو نورو سرچینو د ولسمشر اردوغان د ویان کالین له خولې ویلي چې ترکیه او روسیه پر دې سلا شوي چې د دواړه خیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره به له ځنډ پرته ټول ضروري ګامونه اخلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیټری پیسکوپ تر دې مخکې ویلي وو چې اردوغان بخنه غوښتي. د نوموړي د همدې سرګندونو پر بنسټ ځینې رپورټونه وویل چې د ترکیه له خوا د روسي الوتکې د نسکورول لکبل بخنه وختل شوی. د کرملن په وینا د اردوغان په لیک کې زیاته شوی چې ترکیه به د هغه ترکی کس پاړه څېړنه پیلوي چې ویل کېږي روسي پیلوټ چې په پراشوټ کې له وشتل شوی الوتکې مزکه تخکته کېده په داسو وشلې. روسیې له دې پیښې وروسته له ترکیې سره سوداګریز محدودیتونه رامنځته کړل او د هیواد ته د رخصتیو سیاحتي سفرونه بند کړل. ولسمشر پوتین ویلي څو چې اردوغان د دې پیښې له کبله بخنه نوي غوښتي دا محدودیتونه به لرې نشي.
د اجمالان رپورټ ما اورېده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو پراخه تاروزي بریدونه پیل کړي او په وینا یې ډېر زر به دا سیمې له داعشیانو پاکې کړي. دارنګ دغو چارواکو د کوټ ولسوالۍ د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو خبره هم وکړه. د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال شاه محمود شینوار نور حال په دې راپور کې راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو له حملې کولو درې ورځې وروسته اوس افغان ګډو ځواکونو تاروزي حالات خپل کړی. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته په خبري ناسته کې وویل اوس امنیتي ځواکونو د داعش پر وسلوالو پراخه تاروزي حملات پیل کړي او ډېر ژر به د کوټ ولسوالۍ ټولې سیمې له داعشانو پاکې کړي.
ساحه هغه ساحه چې هغه درې پوستې چې عقب نشینې شوې وه د هغې نه لاندې چې کوم کلي دي په دې کې د داعش حضور و. جنگ و پرونا پوری تر بیگا پوری په یو حالت کې من یو دفاعي حالت اختیار کو او اوس په تاروزي حالت کې او دفاعي حالت د دې چې دی مخاوني سو تر سو دی مخه پیشرفتونه کی
نو موړ وای په دغه موده کې د ایش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوختی. د وای تر نن پوری د وزل شو د ایشانو شمیر له 132 څخه زیات دی.
کنن وسره من دا تعداد یو ځای کو نو دا تقریبا 103 پته یا 115 پته ترسي د دشمن زمن من 14 کس شهیدان لرل شپک ملکی شهیدان لرو او اته کس نظامی شهیدان لرو او اتل زخمیان لرو. په اتل زخمیانو کې شپک کس تقریبا په شفاخانه کې بستر دي نور وضعیت خلک خپل کورونه تسانه شوی دي.
په دې خبرې ناسته کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال اد محمد حریفي وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د حملې په اړه دوی لوړاندې نه خبر درلوده. د ویل په هغه شپه چې داعشان پر پوسو حمله کوي دوی نور امنیتي ځواکونه سیمې ته استولي وو چې دفاعي حالت یې غوره کړی. نوموړی وایي دا چې ځینې پوسې داعشانو په لاس کې ولوېدي دا د امنیتي ځواکونو د پلان یوه برخه وه چې خپلو ځواکونو ته یې د شاتګ امر کړی و.
د دوی د تعرض په مورد باندې له مخې اطلاعات او معلومات موجود و. د ټولو امنیتي قواوو په اختیار کې ورکول شوي وو. په همدغه منظور باندې پیش له دې چې داعش حمله وکړي زموږ اوسیډي او قوت په هغه شپه پورته ولېږدولی شو. ولې واخان دوی چې تعرض موږ په پوستو باندې وکړه چون هغه موقعیتونه نه ونیول شوي وو. ډېر جدید استحکامات هلته وجود یې نه درلوده. ډېره قوي سلاح هم هلته موجوده نه وه او بالاخره په کوسلو چې موږ تلفات ورکوو درې واړه پوستو ته هدایت ورکړ چې دوی باید عقب نشینی وکړي. په همدغه منظور باندې زموږ تلفات کم وو.
کله چې د داعش وسلوالو د کوټ ولسوالۍ پر یو شمېر قریو ډلهیز بریدونه پیل کړل په سلګونو کورنۍ دې ته مجبور شوې چې د خپل کور ټول لوښي پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی ویل لومړني ارقام ښیي چې له یادو سیمو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ بې ځای شوي او په خبرې د ټولو کورنیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو لپاره تیاری نیول شوی.
ویل کېږي چې تر 400 نه تر 500 کورنۍ ممکنه بې ځای شوي وي او ممکنه تر نوی کورنیو پورې یا زیات کورونا سوزول شوی وي. د اشپزخانه سامان او یا بدارته وایم چې تر پال او خیمه او ټول امکانات چې باید د کورونا سره کومک شي هغه آماده دي. شپک ټیمونه هم دا اوس عملان په ساحه کې لګیا دي سروې کوي کورونا ګوري. نو ټول هغه کورنیو سره چې دا غي کورونا سوي دي هغه سره به کومک کیږي. دا غي د کورونو په جوړولو کې ورسره کومک کیږي. بیګا چې کمنسته منګلرله قوی تعهد د مرکز دی چې دغه کورنۍ سره به کومک کیږي. کورنۍ ورته جوړول کې ورسره مرسته کیږي. د کور ضرورتونو موضوعاتو کې مرسته کیږي. خوراکي توکي به ورسول کیږي چې دا لړۍ ادامه لري.
له دې وړاندې د داعش وسلوالو په هڅه کې مینه اچین نازیان او سپینغر ولسوالیو کې هم فعالیت درلود. خو د یادو ولسوالیو محلي چارواکي وایي هوایي ځواکونو پر دغه سیمو خپل هوایي بریدونه دایمي وساتل او همدا لامل دی چې د داعشیانو د فعالیت ساحه تر پخوا ورکمه شوې ده.
د شاه محمود شینواری رپورټ موردو او استاد نواب ته غوښه.
تاسو د چ د یار د درما منی کوي. تاسو د چ د یار د درا ما منی کوي. سه غناو چې هم څنګه و غیا منی کوي. سے ہوں جے ہوں سنگا ہو گیا من کری.
سوک دے چھ دیار درما منی کوی دا سوک دے چھ دیار درما منی کوی سہنا جے ہم سن من لے نشم محبت کی جدائی بغلا باندھ تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھ تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سہنا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری سہنا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری داسوک دے چھ دیار درما منی کری داسوک دے چھ دیار درما منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا اوچت شو قدر کی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو قدر کی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو ناسخ دم رو خیار شو چی قضا منی کبی ناسخ دم رو خیار شو چی قضا منی کبی جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری سہنا جے ہوں سنگا ہو گیا منی کری پپا کا کی ددا محبت منی طالب دوستم د خلا جمال کمال پسی راگ بن دوستم د خلا جمال کمال پسی راگ بن دوست نے دے چل دین سوک بنا منی کبھی
دا استاد نواب چې تاسو ته سندره اوریدونکو مشال ریډیو ته مو غوښنولې دا لومړی سات سلام پښتونخوا په دې کې زه نجیب امیر تاسو قربایم په پاکستان کې د مذهبي عالمانو ترمنځ رسلاغه بحثونو سر راپورته کړی چې په لاهور کې یو شمیر مفتیانو د یوې فتوی په صادرولو سره ویل د نرخزیانو سره ودونه جایز دي د فتوا تر مخه د ښځو صفات لرونکو نرخزیانو سره نکاح جایز ده او اسرنګ چې نور عامو ښځو سړیو ته په اسلام کې حقوق ترلاسه دي داسې دوی ته هم ترلاسه دي خو کوم نرخزی چې د سړی او ښځې دواړه صفات ولري لاغوی سره نکاح نشي کېدی بل پلو د نرخزیانو مشرانو وایي واده د هر نرخزی انفرادي معامله ده اول دې د دوی نور بنیادي حقونه پوره کړی شي له اسلام آباده پرې سراج ظهیر راپور لري
لاہور کې د اتوار په مخام د تنظیمي اتحاد امت پاکستان د 50 مفتیانو لخوا جاری شوی فتوا کې ویل شوی چې د زنانو صفات لرونکي نرخزی د عام سړي سره او د سړي صفات لرونکي نرخزی د عامي خزي سره نکاح کولای شي او اسلام دوی ته د دې اجازه ورکوي حکم نرخزی چې د زنانه او سړي دواړه صفات لري له هغه سره نکاح کول جایز نه دي فتوا زیاتوي چې په شریعت کې د نرخزو لپاره په جایداد کې برخه ټاکل شوی او کوم خلک چې نرخزی دی حقوق محروم ساتی باید چې حکومت د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د تنظیم اتحاد امت پاکستان چیئرمین مفتی محمد ضیاء الحق د دې فتوی په حق لا وی.
دا د
ډیر وخت نه زمنګ تحقیق روان وو او موږ په دې باندې کار کوو، ځکه چې موږ ګڼو چې د اسلام صحیح مخ نه ښودل کیږي. نو دا فتوا چې کومه ده، دا څه نوی نه ده، بلکې اصل اسلام زمنګ د نظر پټ دی او موږ تا تر اوسه دا چا ښودلی نه دي. نو نرخزی هم د پیغمبر اسلام امتیان دي، نو څنګه چې نور مسلمانانو ته حقوق ترلاسه دي، نو داسې دوی ته هم حقوق ترلاسه دي. نو په دې حواله سره موږ بالکل دا وایو چې د نرخزیان واده کېدای شي،
خواجه سلام کی شادی ہو سکتی ہے.
کلی چې مشال ریډیو په دیړه په پینډی کې د نرخزو د ټول پاکستان د اسوسییشن صدر الماس بوبی نه و پختل، نو هغه ویل چې لدی هر څه دوی تخپل بنیادی حقوقونه زیات عزیز دي، باید چې علمان او د مذهبي ټولنې غړي د دوی د حقوقونو لپاره आवाज پورته کړي. الماس بوبی د دې فتوی پاړه وی،
نہ خوش نہ غم
میں، نہ خوشحال یو نہ خفیو، چکم زمو بنیادی حقوق دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو د واده مسله خو تر ټولو خیر راضی، لمړی نور ضروری مسلې حل کول دي. خو 50 مفتیانو چې کوم فتوا جاری کړي، نو دا به د اسلام پر وړاندې جاری کړي وي چې یو نر خزې چې د زنانه صفات لري هغه سره عام سره واده کولای شي. نو زه به دا وایم چې د هر چا خپل خوښه ده چې واده دی وکړي او چې چا نوی خوښه نه دی کوي،
مرضی کرے جس کی مرضی نہیں کرے وہ نہ کرے شادی. مذہبی
خواجہ سرا چیری دا وزان نه یو پرکا دا وزان نه یو ډل دا او دا غی زان نه یو خصوصیت دی. اوس کو پغه کی دا چی سپاتی چې پسړی کی دا سړی سپاتی او پخزه کی غره خزی سپاتی، نو خود دا خواجہ سرا په خپل ماوی کی نکاح جایز وی، لیکن زمنګ دا خلکو دا غی سرا نکاح چرته کی نشی کی دل زکه چې پد دا غا کردار یی په ظاهر باندې کی خزی یو زمنګ دا سړو دا اغه سره نکاح نشی کیره او دا غو کو په خپل ماوی کی دا سی دا غو د پاره بجای دی د مسکو قرآن کې ښکارا حکم دی د پاره نشته.
د دې تر څنګ فتوا کې ویل شوی چې څنګه د نورو مسلمانانو د جنازې مز ادا کیږي، همدا سې د دې ته جنازې مز ادا کولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتی زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطل شوی دی. دوی وایي د انټرنیټ نشتوالي له کبله ځایي خلک په ستونزو کې راګیر دي او حکومت دې زر د دوی دغه ستونزه هواره کړي. د خیبر تر څنګ په شمیر نورو قبایلي سیمو کې هم په دې وروستیو کې د موبایل انټرنیټ 3G سهولت ټکنه شوی چې د خلکو غږ راپورته کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي دغه سهولت به زر بیرته بحاله شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر جنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی، چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محروم شوي دي او تازه خبرونو او داسې نورو معلوماتو ته رسایي نه لري. په دې حکله د جمرود یو تن منصور پردی مشال ریډیو ته وایي،
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نورو لپاره نور حقوق خاص هم نشته، دا یو حق و چې موږ یو شینه خبرې دو کنه دایم را باندې بند کړای دی. دین علاوه مونږه مختلف جابس په ګورو په غته اپلای پیو کوي، ایمیل پی کوو، سکالرشپ ته پی اپلای کوو، بل فارغ یو جابس په مختلف جابس په سرچ کوو غته بیا اپلای پیو کوو. نو اوس دا سوره جو شو به خیر لکه ګونګیان او کړه وړاند پته شي.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای، د خپل خپلوانو سره د رابطې یو ځینې وړیا ذریعہ وا، خو سره محروم دي.
لکه دا یو واحد ذریعہ وا دلتا تبا خلق د خپل خپلوان سره کم جی په بهر ملکونو کې نو دا غوی سره به رابطه کوله مفتی رابطه وي سره کوله نو دا نت ورک چې بند شو دی نو مکمل ور سره دا سہولت هم بند شو دی عوامو ته تکلیف هم جوړ شوی دی
او یو بل تن حضرت ولی فریدی وویل
نو زه خو واقعي ډیر متاثره کړم ځکه چې زه اکثر سوشل سیکټر سره تعلق تای نو جاب ما په ګوري خلک سره رابطه پکې وي میل وغیرہ پکې او کانټیکټ بالکل هغه کانټیکټ زموږ من کته شوی
د سیم خلک وای چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونې وړاندې هغه محل بند کړای شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ګیټ لګول په معاملې نښتې رامنځته شوې او د دغه شخړې وروسته بیا دواړو خواوو لسی وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده باسونه پیل کړل او یو بل ته بد رد ویل په خیبر ایجنسی کې 3G انټرنیټ سرویس د بندیدو د علت په حق له مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اماډي کوسانګي او چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوې نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې کې ټکنیکی ستونزه راغلې ده او هڅه کوي چې زری هوا راکړو یاد دی وی چې په دې ورستو کې په خیبر ایجنسی کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک یې د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او په ختم راته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دا مشال ریډیو د تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس درته د جاوید امیرخیل په आवाज د غسند راوړند کو
Thank you.
پټ پټونی نوې کړي چې مپکې دمینه پټ پټونی نوې کړي چې مپکې دمینه پټ پټونی نوې کړي چې مپکې دمینه پټ پټونی نوې کړي پچھنا